اسمت ساروان در خدمت شماست. با رادیو آزادی بمانید.
ډیر مننه کوروران فرشته جانې قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به واوري. په دې خبري مجله کې به واوري. طالبان وای د نوی حکومت د جوړولو لپاره هڅې روان دي.
په هیواد کې روانو مسایل او موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي.
په غزنی کې خلک له واټونو څخه د خندونو په لری کېدو خوشی شي.
اوس خلک ډیر په اسانۍ سره کولای شي تلیو سرک نه بل سرک ته واوري.
خو په پلازمینه کابل کې بیا
ډیر چې دیسونه زه رامسته شوې دي چې خلک ورسره مختی هر بانک ته لاړ شي وای چې پیسې نشته.
د کونړ ځینې اوسیدونکو وای طالبان په دولتي موټرو نه رحمی شي.
په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کوم پورځي خراب شي او ما غزه باندې ټیله کې وستې وی غاړه ته خطا کی.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. امریکا په کابل کې خپل اتباو ته ویلي چې به لارښوونه هوای ډګر ته لاړ نشي. د بی پولي خبريالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبريالان وباسي چې ژوند په خطر کې دی او پاکستان وایي نه یوازې له طالبانو بلکې نور افغان خواو سره هم تماس لري. د خبرونو تفصیل. سپینا مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یک شنبه یوار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینا مانی په خبر پانی کې ویل شوی چې بایدن به له افغانستان د امریکایانو او نورو د استلو په اړه وژغی شي. ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره له کتنې وروسته وینا وکړي. ویل شوی چې بایدن به د خپل هیواد د ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه او امنیتی او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباو ته خبرداري ورکړی چې لار شوونی پرته دي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نسی. په دغه خبرداري کې چې سفارت پرون شنبه خبر کړي د هوایي ډګر په خپل کې د احتمالي ګواښونو یادونه شوې ده. د امریکا سفارت خپل اتباو ته د غرض خبرداري په داسې وخت کې ورکوي چې زیات شمېر افغانان چې ډېرې له هواده د وټل اسناد حملري د حقوق ازغن سیمونو او امنیتی موانی او بلی غاړي تراټول شوی چې پر هوایي ډګر راټاو شوی. په عین حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه وویل چې شای امریکا او متحدانې ونه شکړای د اگست تر یو دیرشمې پورې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د استلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړي په زرګونو افغانان وپاسي. د بوریل په وینا اروپای ټولنې امریکایي چارواکو ته شکایت کړی چې په کابل هوایي ډګر کې سخت امنیتی تدابیر د دې سبب شوی چې د هغو افغانانو چې له اروپایانو سره کار کړی د استلو پروسه له ځنډ سره مخامخ شي. د بی پولي خبريالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبريالان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د دې ټولنې مشر کریستیف ډیلیور په یو بیان کې وویل د سشکاري چې د امریکا متحده ایالاتو په اوس وخت کې یوازې د خپل اتباو او پخوانیو کارکونکو استلو ته ډېره اندېښنه لري چې د په وینا د کار د نورو کسانو چې ژوند یې په خطر کې دی او د استلو مستحق دی د استلو پروسه له خنډ سره مخامخ کړی ده. د وویل پلسکونو کسانو ورڅخه له افغانستان د سمدستي استلو غوښتنه کړې چې ستونزه د ویزو یا په الوتنو کې د سیټونو نه ده بلکې ستونزه دا ده چې دوی تر الوتکو پورې ځان نشي رسولی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د افغانستان د وضعیت په اړه هغه مهال چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو د دوی ارزونه دا وه چې په کابل کې حکومت سخت مقاومت کولای شي خو داسې ونه شول او حکومت ډیر ژر ړنګ او پوز دړي وړي شو. مرکل پرون شنبه په برلین کې د خپل دیموکرات مسیحي ګوند په یو غونډه کې وویل
هغه څه چې اوس مهم دي دا دي چې د خلکو که هغه د جرمني یا زموږ د نورو د ناټو غړیو هیوادونو اتباع دي یا هم هغوی چې له موږ سره همکاري کړي ژوند وژغورل سي.
مرکل دا هم ویل دوی غوښتل چې په افغانستان کې ډیر خلک آزاد شه او په خپل ځان بسیا ژوند ولري. په تیر بیا نجونې چې په دې تیرو شلو کلونو کې ښوونځیو ته تللي خو داسې ونه شول. مرکل وویل اوس ورته پکار ده چې پر دې خبرې وکړي چې له دې وروسته څه باید وشي، کوم کارونه کولی شي او کوم نه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې وروستیو پیښو ته په پام د ډلیز امنیت تړون د غړیو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. پوتین پرون شنبه په مسکو کې د قزاقستان له ولسمشر سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل
طبعا په اوس وخت کې امنیت تر ټولو مهمه موضوع ده. په تیر بیا هغو پیښو ته په پام چې په افغانستان کې پیښیږي لمنو چې د سیشن به پورس چې د ډله ییز امنیت د سازمان د تړون په آنلاین غونډه کې راټولیږي هغه کارونه سرته ورسوو چې د سپتمبر په نیمایي کې د شانګهای د همکاري د سازمان په چوکاټ کې پلان شوی دی.
کرملین د غراس په یو بیان کې وویل چې ولسمشر پوتین له خپل ترک ساری رجب طیب اردوغان سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد یې د یو امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتونکی دی. قریشي پرون شنبه په اسلام آباد کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې خبره دانه ده چې پاکستان یوازې له طالبانو سره اړیکې پالي، بلکې دا هیواد له ټولو افغان مشرانو سره په تماس کې دی او غواړي روغه جوړه وشي. ښاغلی قریشي زیاته کړه نه غواړي بیا د نیوی ملسیزی تیر وطنی تکرار شي، بلکې غواړي چې په افغانستان کې امن او ثبات ټینګ شي چې دا د ده په وینا د پاکستان په ګټه هم دی. او یوې افغان میرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل شوې وه جرمني ته له رسېدو سره سم ماشوم وزېږاوه. د امریکا پوځ نن یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي ښځې ته هغه مهال د هوا د ټیټ فشار له کبله تکلیف پیدا شو چې د الوتکې ارتفاع ډېره یعنی تر 8500 متره لوړه وه، خو کله چې الوتکه د جرمني په رامسټن اډه کې کښېناسته ماشوم دنیا ته راغی. ماشوم او مورې نږدې روغتون ته یوړل شول او د دواړو روغتیایي وضعیت ښه دی. زموږ اخله اسادي رادیو او ریاته بجیاو و دقیقې شوې زې اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبري روان دي او هڅه کوي چې وی سمي سياسي حل لارې ته ورسيږي. په عین وخت کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو پترس کې د اروپایي کمیسون مرشي پر طالبانو ژغ کړی چې خپل ژمنې دي چې وایي په نوي حکومت کې به د شذو او اقلیتونو حقونه خوندي وي په عمل کې ثابت کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو د کابل نیولو یو ونی ورسته د نوي حکومت جوړولو لپاره هڅه تیزی کړي. پر دې ډلې د یو پراخ بنسټ حکومت جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو هم مخ په زیاتې دودي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون دیر لان وایي اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. فوندرلاند د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدر اعظم سره پرون شنبه په یو ګډه خبري غونډه کې وویل موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي د یو داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي ښځې به په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو پر رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د 1 میلیارد یورو مرسته هم په دې هیواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله.
1 میلیارد یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو 5 کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیايي چارو ته ځانګړې کړې له سختو شرطونو سره تړلې. د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی.
د طالبانو وایي ځبه الله مجاهد وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ژر اعلان شي خو دقیق نیټه یې ونه ښوده.
سیاسی مسائل د دې سبب شوی چې نوی حکومت تر اوسه اعلان نشي، خو موږ جدي هڅه کوو چې هغه کارونه چې په مخ کې مو دي حل شي او موږ دې ته ورسیږو چې حکومت او یو ښه سیاسي حل لاره اعلان کړو.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیال او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز اژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څیر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تیره ورځ د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیواله سطح منځوي شي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه، د طالبانو سیاسي مشر ملا برادر په کابل کې دی. ویل کېږي چې دی به د یو اته کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په د نوي حکومت د جوړولو په اړه له بېلابېلو خواوو سره خبرې وکړي. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم له تیرو څو ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي، خو یو شمیر طالب چارواکي وایي د روان وضعیت په اړه د جدي خبرو لپاره د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر له خپل اتکسیز پلاوي سره کابل ته رسیدلی. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد یو سیکرټر مولوي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې ملا عبدالغنی برادر به دغلته د روان حالاتو پاړه جدي خبري وکړي.
محترم دا برادر افغان د خپل ملکرو سره کابل ته رسیدلی دی او په هیواد کې د روانو مسایلو موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي، تر څو د خبرو او ډیالوګ له لارې څخه د هیواد مسله یک طرفه سي او
طالبان وایي د دوی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر کابل کې د نوي حکومت په جوړېدو په خبرو بوخت دی. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو بوخت دي او غواړي یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. کابل ته د ملا عبدالغنی برادر پراتک سره ښکاري چې سیاسي خبرې به ګړندې شي. له بلې خوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزی د پنجشیر له مشرانو سره هم کتلې دي. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې د پنجشیر قومي مشرانو، علماو او قومندانانو سره د ناستې عکسونه خپاره کړي او لیکلي چې دا د نظرونو د تبادلې لپاره جوړه شوې غونډه وه. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ هم په کابل کې لیدل کاته شوې دي. دا د کابل تر نیول کېدو وروسته د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لمړنۍ ډله ده چې کابل ته رسیږي. طالب چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته پناه یوړه او وروسته بیا د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان وکړ چې د قانون له مخې د جمهور ریاست سرپرستی په غاړه اخلي. بلخوا د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مقامات د پیلېدو خبر ورکړی. احمد مسعود په یو مقاله کې چې واشنگټن پوسټ خبره کړي ویلي، پر افغانستان به د طالبانو تسلط د دې لامل شي چې د هیواد د ترهګر او اسلام پالو په اصلي پټنځای بدل شي او یو ځل بیا به په افغانستان کې د نړۍ پر ډیموکراسي د بریدونو طرحه جوړه شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوی مندل شي.
اتوبجه او 14 دقیقې شوې. امریکا او نور هیوادونه چې هڅه کوي په کابل کې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د دې شهر له هوایي ډګر خپل اتباع او افغان همکاران وباسي، په کابل هوایي ډګر کې له ډیرو ګډوډیو سره مخامخ دي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د دې پروسې د ګړندي کولو لپاره د سیمې له نشتې هیوادونو د ترانزیت په توګه کار واخلي. په عین وخت کې د اروپایي کمیسیون مشر پر نړیوالې ټولنې شخ کړی چې هغو افغانانو ته خپل غیشه پرانیزي چې له خطر سره مخامخ دي.
پا په داسې حال کې چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره د دې ښار په نړیوال هوایي ډګر کې تر اوسه ګډوډي روانه ده او په زرګونو کسان هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي. د اروپایي کمیسیون مشرې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته دې خپله غېږه خلاصه کړي. اورزولا فون در لان پرون شنبه د هسپانیا د پلازمینه مادرید په یو څنډه کې له افغانستان د ایستل شو کسانو له یو مرکز څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وویل چې د هغو کسانو چې زیان لیدلی ځای پر ځای کول ډیر مهم دی. دا ټول پیښې چې زموږ له سره تیریږي د افغانستان لپاره یو غمیزه او د نړیوالې ټولنې لپاره یو ستره ماته ده. تر ټولو مهمه دا چې په کابل کې له رامنځته شوي بحران سره سره موږ د اروپایي ټولنې او د غړو هیوادونو په توګه مو د مرستو زیاتوالي ته چمتووالی ښودلی. موږ باید مرسته وکړو او دا زموږ اخلاقي مسؤلیت دی. له افغانستانه د ایستل شوو کسانو لپاره ځانګړی شوی دغه مرکز د 800 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. میرمن فون در لان وویل د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او د راتلونکي اونۍ په سرمشیزه کې به هم د افغانستان پر روان بحران خبري وشي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګراندي ویلي د دې ډیر احتمال شته چې په لومړي سر کې د افغانستان ګاونډیان پاکستان، ایران او تر یوه حده هم تاجکستان د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو شاهدان واوسي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې په افغانستان کې د وروستیو چټکو بدلونونو په نتیجه کې به څومره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي، خو د روسي تاس خبري اژانس پرون شنبه د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې ازبکستان شاوخوا 400 افغان پناه غوښتونکي په خپله خاوره کې منلی دي. هغه هیواد چې تېره اونۍ د طالبانو لخوا د مزار شریف د نیولو په مهال د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم په ګډون د هغوی ډېرو ملاتړو وسلوالو او حکومتي ځواکونو هغه هیواد ته پناه وړې وه. پر ازبکستان سربیره تاجکستان هم یو شمیر افغانانو ته چې پر شمالي ولایتونو د طالبانو د ولکې د ټینګېدو په مهال پر پوله اوښتې او خاورې ته داخل شوي پناه ورکړې ده. د تاجکستان یو جګپوري چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه دی څرګند شوی د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ویلي چې د ترک ځواکونو څلور الوتکې چې د هغه هیواد یو زیات شمیر ځواکونه یې لیږدول د پلازمینې دوشنبې په 200 کیلومتر کې په یوه هوایي اډه کې ښکته شوي دي. دغه چارواکي ویلي چې دغه ځواکونه د ترانزیت په حال کې دي او ډیر به پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ ویلي و چې تاجکستان او ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د ترانزیت په توګه یې هغه هیواد ته له افغانستانه د امریکایانو او نورو افرادو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. بحرین ویلي چې ډېر ژر به خپل هوایي ډګرونه د هغو الوتنو پر مخ پرانیزي چې افغان پناه غوښتونکي لیږدوي. متحده عربی اماراتو هم ورته اعلان کړی دی. امریکا تر اوسه افغانستان ډیر کسان قطر ته لیږدولي چې په تاسیساتو کې نور د موقت اوسېدو ځایونه ډک شوي دي. بریتانیا، ډنمارک، جرمني، ایتالیا، قزاقستان او کویت هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه د خلکو د ایستلو لپاره د ترانزیت امکانات برابر کړي دي.
طالبانو په غزنی ښار کې له سړکونو او واټونو څخه هغه خندونه لري کړی چې دولتي چارواکو د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د دولتي او نظامی ودانیو شاوخوا ایجاد کړی وو. د غزنی ښار اوسیدونکو وایي خوشاله دي چې دا لارې خلاص شوي او تګ راتګ آسانه شوی دی. نور حل په دې راپور کې
د غزنی ښار له شهیدانو څلور لارې نیولې تر الجهاد جماعت پورې دو طرفه سړک څه باندې یوه لسیزه وړاندې دولتي چارواکو د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه د ځان ساتنې په موخه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې وتاړه. دا سړک د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ د ولایت مقام او آرامسرای تر منځ غځېدلی دی. نه یوازې پر دغه سړک دولتي چارواکو موانع کېښودلې وې، بلکې په غزنی ښار کې ډېری داسې لویې لارې عوام سړکونه دي چې د خلکو پر مخ له کلونو تړلې وو. خو غزنی ته د طالبانو له راتګ سره ټولې دغه تړلې لارې د خلکو پر مخ خلاصې شوي او موانع پورته کړل شوي دي. د غزنی ښار اوسیدونکي خوشاله دي چې د دوی پر وړاندې دغه لارې خلاصې شوي او تګ راتګ یې اسانه شوی دی. دوی وایي د دغو لارو له خلاصېدو سره دوی اسوده شوي او په ډېر اسانه سره کولی شي چې پر ټولو سړکونو له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړي. د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې د دوی لپاره سخته وه چې په ښار کې به په اوږدو لارو خپل منزل ته رسېدل.
یو دربارې حمیدی یم. د دوی پر تک سره په ښار کې کوم موانی په کوم جادو کې ښودل شوی هغه لرې کړل شوی. اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واورېده. یو ډېر ښه سهولت د خلکو لپاره سو. خلک اوس په ازادانه سره تګ راتګ کوي.
قربان علي هم د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی دی. دی وایي خوښ دی چې د دوی په وړاندې د ښار موانې ټولې شوې دي.
هغه موانع چې د حکومت لخوا په سرګونو کې ښودل شوی و، ولایت په مخ کې، قومندانۍ امنیت په مخ کې، د طالبانو له لورې دغه نیول شوی دی او بل ځای انتقال کړی ده. اوس ښار پاک، سوتره او صفا شوی ده. ټول خلک راضي دي، تګ راتګ خلک راغلي دي په بازارونو کې.
کله چې هم د زمري میاشتې په یوویشتمه نیټه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ونیوی، نو په دغه ځای کې د ولایت مقام، امنیه قومندانۍ، د ملي امنیت ریاست او تر نورو دولتي او نظامي ځایونو راګرځېدلې ټولې موانع لرې کړې چې له هغه وروسته خلکو د هغوی دغه کار وستایه.
د طالبانو د واکمنۍ له یوې اونۍ وروسته اوس هم په کابل ښار کې ژوند عادي شوی نه دی. د تېرې اونۍ د یکشنبې له ورځې بانکونه، دولتي ادارې او خصوصي مؤسسې تړل شوي او د لومړنیو خوراکي توکو بیې هم د پام وړ زیاتې شوي دي. که څه هم طالبانو له دولتي کارکوونکو کارت د بیرته راتګ غوښتنه کړې، خو دولتي کارکوونکي لا هم حالت د دې چارې جوګه نه بولي. په دې باب هم راپور لرو.
د کابل ښار اوسیدونکو ر هلاوی د بانکونو تړل کېدو د ژوند لومړنۍ توکو بیل لوړی کړي و، د ژوند ورته لستونز سره مخ کړي دی. هغه وی ټول پیسې په بانک کې بندي پاتې دي او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د نظام له سقوط سره سم یو ډېر جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. د غیر دلی یو هم د بانکونو تړل کېدل دي، یو په بانکونو کې د پیسو نشتون دی. هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته. ای ټی ایم ته چې مراجعه کوي پیسې نشته، بانکونه ټول تړلی دي، ای ټی ایم ماشینونه کار نه کوي، او دغسې یو مشخصه مرجع هم نشته چې سړی لاړ شي ورته مراجعه وکړي چې زمونږ د پیسو ستونزه ده یا پیسې مو په بانک کې دي، اوس ورته ضرورت لرو.
د طالبانو لخوا د کابل سقوط د دې ولایت د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د روحلات تر څنګ د کابل ډېر شمېر اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. بادام احمد زید د دې خربل اوسیدونکی دی. هغه وایي ټول دولتي ادارات تړل شوي، بانکونه بند او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
په شکل تیرې یوې ونې یا لس ورځې څخه په کابل کې وضعیت ډېر ګډوډ حالت کې دا تر ډېره پورې خلک له بې نظمۍ نه شکایت کوي. تر څنګ یې په کاري ساحو کې مشکلات دي. د خلکو لپاره دوکانونه هم دا څو ورځې بند دي. دلته خو افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې یو کمزور هیواد دی، نشي کولای چې خلک یې په ځان بسیا ژوند ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په ورځني ډول په سلګونو کسان د بانکونو مخې ته ولاړ وي. خدا معلومه نه ده چې دغه بانکونه به کله پرانستل کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د عزیزي بانک او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مرکزي بانک او د صرافیانو ټولنه د دې ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د ویلې اعلامیې په خپرولو سره له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي تر څو خپلو دندو ته حاضر شي. خو اوس به ولیدل شي چې طالبان د حکومت دغه ولاړ عربه څه ډول بیرته په څرخېدو راولي.
د ازادي رادیو ژوندې خبرونه ته پر دې شمې روزنګ وخلایسي 00420221120501. زموږ د سټوډیو بل شمېره ده 00420221120502.
د کونړ اوسیدونکو وایي طالبان پر دولتي وسایل او موټرو پام نه کوي. د دوی په خبره هر ځای چې یادو وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیل ختم شي هملته پرېشتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو ویل کوم ورځ چې وسلوالو طالبان ته د ولایت ولسوالۍ واګې سپارل شوي پوځي موټرې په سمتوګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو عرفان الله
کوم ملي شتمنۍ چې د هغه کټانګونه دي
هغه کرینجر موټری دی، هغه کار رقم وسایل دی، د افغانستان د ولس ده. خو دغه ملي شتمنی ډیره په بېرحمانه ډول باندې استعمالیږي، چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پورځای خراب شي، په ما غځې باندې ټیله کې وستې وي غاړه ته خطا کی. دغه یو هیواد بل هیواد غمرستې وي چې راغلی وي افغانستان ته، او د افغانستان ملي شتمنی تنه جوړک شو.
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروندو کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټر یا وسایل په سمه توګه وکاروي او له هغوی پوره ساتنه وکړي. دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي، باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي. سبحان الله وای
مشران نه غوتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدې شي دغه کار مخنیوي وکړي، تر څو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمنی ده سالم او روغه پاتې شي.
دوی ویر لري چې دغه نظامی وسایل هم دا ویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي. په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپل اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټه وانخلي، او کومي موټرې چې د تیلو د نشټوالي او یا هم د نورو تخنیکي عوارضو له امله د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړې دي، باید هغه ټولې بیرته خپل مرکزونو ته انتقال کړي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې په لارو کې همبینې دي، دغه شان رینجرې دي، پاتې شوي دي یا اوړېدلې دي، نو دا د ملت سرمایه ده، دا زمونږ شتمنی ده. په دغه په باره کې والی صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې په نوم بحث لرو، هله چې دا پروګرام هم واوري.
چرته دې د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته دې ددې د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته دې او سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته دې جنازو کے قتل عام شوکنا، ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا، جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا، تاسو د اختیار ویلو توان، چرته دې تاسو کې پختو، چرته ایمان، چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته دې او سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته دې د تاریخ نخې ور کې کړې کنا، تاسو ته خپل درنې سپ کې کړې کنا، هر خوا ته کر کې کر کې کر کې کړې کنا، راولې پیرو خان او بچا خان، چرته دې تاسو کې پختو، چرته ایمان، چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نظار کی حغزوان چرتر او سرچتر نظار کی حغزوان چرتر
زموږ خبرونه د انټرنیټ لیدلارې هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو.